السلام علیکم وخت په کابل کې د مسخین 2 بجې شوې قدر منوریدونکو تاسو مو غږله ازادي رادیو څخه اوري روان خبرونه چې کوربه موزه محمد حدیث پردیس او په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره مرسته کوي تر 3 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمای کې د مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اوریدل شي په دویم نیمای کې به ناجیه صاحبۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ روغتیایي خبرونه وړاندې کړي مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړ کله د سیالو سخت دریځو ته رایې ورکړي په هیواد کې به پراخ استبداد راولي او لسګونو زرو کسانو پرون شنبه هم د اقلیمي بدلون او چاپیریال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له پالیسیو سره په مخالفت کې د امریکا په پلاسمین او نورو خالونو کې لاریون وکړ خو اوس رحمت الله افغان د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي
او سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي کابل ته راغلي له پاکستانی پلاوي سره افغان ولسمشر په جدیت خبرې وکړې د افغانستان د ولسمشر مانی وایي چې لا هم د حکمتیات مشر د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د ادغام پروسه نه ده پیل شوې او د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر وایي لا هم په یو شمېر ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې بند لرونکي تصدیق شوي او مسمرو نیالګیو ته لاسرسی نه لري اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي کابل ته راغلي له پاکستانی پلاوي سره افغان ولسمشر په جدیت خبرې وکړې او د خپل هیواد دردونه ورسره شریک کړل فضل هدی مسلم یارچنن یې د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل پاکستانی پلاوي پیغام اخیستی ده او له خپلو حکومتي چارواکو سره به یې شریک کړي
واقعا هغه څه چې د افغانستان د ملت دردونه وو د ولسمشر لورې ډېر په جدیت سره دوی سره بحث شو مطرح شو پیغام ورته ورکړ شو الله تعالی دې وکړي چې د دوی د راتګ د دواړو ملکونو د خیر او د یووالي او د نږدېوالي باعث وګرځي
د پاکستان د پرلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو لس کسیز پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی ده تیر ورځې د ملي شورا له اداري پلاوی سربیره له افغان ولسمشر سره هم وکتل او ټاکل سوی ده چې نن د اجرایي رئیس په ګډون له یو شمیر نورو مهمو افغان چارواکو سره هم لید کاته ولري د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې لا هم د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د ادغام پروسه نه ده پیل شوې د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل د بهیر به کابل ته د ګلبدین حکمتیار له راتګ وروسته پیل شي
د افغانستان پر اساس باندې د ټول وسلوال کسان وسلې را لټولي او هغه کسان چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د کار کولو معیار پوره کوي
بلخوا د حزب اسلامي ویان حشمت ارشد وای حزب اسلامي له حکومت سره کړیو ژمنو عملي کېدو ته بشپړ ژمن دی او د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر وای له هم په یو شمیر ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې باندې لرونکي تصدیق شوی او مسمرو نیالګیو ته لاسرسی نه لري اسد الله زمیر نن د افغانستان د قوری لرونکو موسسې یا ممقا په کلنۍ ناسته کې د وینا پر مهال وویل چې د امراضو څخه د پاکو او تصدیق شویو نیالګیو د روزنې او تولید په برخه کې د ممقا فعالیتونه ګټور خو کافي نه دي د افغانستان د قوری لرونکو موسسې چې په دې څلور د څلورویشت ولایتونو کې د نیالګیو د تولید او د روزنې په برخه کې فعالیتونه لري په 2008 میلادي کال کې د اروپایي اتحادیې په ملاتړ او مرستې په افغانستان کې رامنځته سوه ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي
د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداري ورکړ کړه د سیالو سختریزو تیاری ورکړي په هیواد کې به پراخ استبداد راولي په همدې حال کې د روحانی اصلي سیال ولسمشر په خپل اقتصادي پالیسیو کې ناکام وباله روحانی او سیال ابراهیم رئیسی له ټلویزیونی مناظره یو ورځ وروسته پرون شنبه په جلا جلا غونډه کې خپل پلویانو ته وینا وکړه روحانی چې هڅه کوي د دویمې څلور کلنې دورې لپاره ولسمشر سی په یاز د شار کې د خپل پلویانو په یو غونډه کې ویل موږ به دوی پرنیږدو چې د امنیتي سانو او پولیسو ماحول بیا واکمن کړی روحانی زیاته کړی ایرانیان به نړیوالو ته د میدانو نسمه په انتخاباتو کې ثابت کړی چې په ایران کې د تشدد افراطیت او فشار دور پای ته رسیدلی او ایران د منطق پر لار روان دی روحانی په ټلویزیونی منظره کې ویلي و چې د ایرانیانو لپاره د ازادي مسله خورا مهمه ده ځینې کسان غواړي موږ له نیمې لارې راستانه سو، خو موږ به دوی ته ووایو چې داسې کار به ونه کړو. رئیسی چې یو سخت دریځ ملا او د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره نږدې دی او دغه راز د تهران شاروال محمد باقر قلیباف د روحاني اصلي سیالان ګڼل کیږي. د یمن چارواکي وایي د دغه هیواد د پلازمینې په ختیځ کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د القاعده ډلې 15 مشکوک سخت دریځ وسلوال وژل سوي دي. امنیتي او پوځي چارواکي وایي دغه حمله چې نن سهار وختي سوي هغه موټرې په نښه کړې چې د مارب ولایت په مرکزي برخه کې وسلې او مهمات لېږدول. یو پوځي مقام د نوم نشولو په شرط د فرانسې خبري اجنس ته ویلي دغه موټر په عرب ټاپ وزمه کې د القاعده شبکې د یمن څنګه په یو مشهور رهبر پورې مربوط وو. واشنگټن د القاعده یو خطرناکه څانګه ګڼي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د سترې شخړې له کبله به د بشریت مثبت اړخ له منځه ولاړ سي. د لدریم هیواد څخه غوښتنه وکړه چې د دغو دوو رقیبانو ترمنځ د منځګړي په توګه مداخله وکړي. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې له مصر څخه روم ته د ستنېدو پر مهال په الوتکه کې وکړي.
زه به له هغو هیوادونو چې د شمالي کوریا په بحران کې ښکیل دي لکه د نورو هیوادونو د رهبرانو په څیر غوښتنه وکړم چې د ډیموکراسۍ له اصولو سره سمې هڅې وکړي.
په کوریا ټاپو وزمه کې کړکېچ په داسال کې زیات شوی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د اصولو خلاف په وار وار د بالستیک میزایلو ازموینه کړې ده. شمالي کوریا د اټومي وسلو د ازمایلو خبرداری هم ورکړې او داسې اشارې ورکړې چې هڅه کوي داسې میزایل جوړ کړي چې تر امریکا رسېدلی سي. لزګونو زره کسان پرون شنبه هم د اقلیمي بدلون او چاپریال په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې له پالیسۍ سره په مخالفت کې د امریکا په پلازمینه او نورو شهرونو کې لاریون وکړ. دا په دوو اونیو کې دویم وار دی چې خلک لاریون ته راوځي. عمده لاریون چې د خلکو اقلیمي لاریون نوم ورکول سوی په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې وسو. په زرګونو کسان سپینې ماڼۍ او د ټرمپ نړیوال هوټل ته نږدې راټول شول. دوی د ټرمپ ادارې پر هغه پیشنهاد غوسه څرګنده کړه چې له مخې د چاپریال ساتنې ادارې بودیجه کمیږي. دغه فدرالي اداره په امریکا کې د چاپریال ساتنې قوانین عملي کوي. په شیکاګو ایالت کې د خوړو او عمل د مرستندوی بنسټ یوې مسؤلې جیسیکا فوجن د اعتراض کوونکو ډلې ته وویل:
We have a million things to worry about in this climate.
پدی اقلیم او چاپریال کې د اوسنی حکومت تر رهبرۍ لاندې په ملیونونو سیزونه شته چې باید په اړه یې اندېښنه ولرو. خو زه دلته تاسو ته وایم چې ځینې حل لارې هم شته. د دغو حل لارو لپاره د مبارزې لپاره سیاسي اراده موجوده ده.
سپین مړی د غرض پر دې غور کوي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې او چاپریال ساتنې په اړه د پاریس له تړون څخه هم ووزي. دغه تړون چې د امریکا په ګډون 190 هیوادونو لاسلیک کړي د هوا د ګرمېدو د مخنیوي لپاره سوی وو. او تمه کیږي د ایټالیا پخوانی صدر اعظم ماتیو رینزی وکولای سي نن په لومړنیو انتخاباتو کې په اسانۍ د واکمن دیموکراتیک ګوند رهبری وګټي. دغه بریا به د زمينه برابر کړي چې د 50 ستورو شهرت غوښتونکي غورځنګ په وړاندې په عمومي انتخاباتو کې سیالي ته ودرېږي. نو نظر پښتون له مخې د 23 کلن رنزي شایي چې باندې 15% ملاتړ له ځان سره ولري.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شئ. په ننګرهار کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د خر اخلاص او هرکلی لپاره لوی غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې له حاله مو خبرو.
نن د ولسمشر دویم مرستیال د ملي امنیت سلاحکار د سولې عالي شورا ځینې مهم غړي د ملي شورا ځینې غړي په رسمي ډول د حزب اسلامي امیر ته د سولې پروسې کوم بهیر سره کې دا یو شوی هرکلی وایي.
د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا د ګلبدین حکمتیار حضور او د حزب اسلامي سره سوله په هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره ستر ګام بولي.
لګوم افسار بزرگ است در جهت برقراری صلح و ما از آدرس شورای عالی جهادی و ملی افغانستان استقبال میکنیم از تشریف آوری ان شاء الله.
په هلمند کې د طالبانو په لیکو کې روسی مشاورین لیدل شوی دي. په دې اړه هم بشپړ ریپورت لرو. د افغانستان د مشانو جرګې مشر وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له پارلماني پلاوي سره د مهمو موضوعاتو په اړه جدي بحثونه کړي دي.
واقعا هغه څه چې د افغانستان د ملت دردونه وو د ولسمشر لوري ډېر په جدیت سره دوی سره بحث شو، مطرح شو، پیغام ورکړل شو.
او په بهرنۍ راپورونو کې به واوري چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په سعودي عربستان کې د ول سعودي چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د مبارزې او د خزو د حقوقو پر وړاندې په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم درته راپورونه چمتو کړي دي. رازو د نننۍ خبرونې لومړی مطلب ته په ننګرهار کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د خراغلاس هوکلی لپاره لویه غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته له کابل څخه د ولسمشر محمد اشرف غنی، دویم رسیال سرور دانش او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ګډون نور لوړپوړي چارواکي هم ورغلي وو. د دې غونډې نور حال په ننګرهار کې له خپل خبریال شمامو شینواري څخه اخلو چې همدا اوس د ټلیفون په لیکه راسره وصل شوی دی. شینواري صاحب سلام، مهرباني وکړئ د په ننګرهار کې د حزب اسلامي د مشر په خراغلاس پاړه چې کومه غونډه جوړه شوې او روسي حال له قدم منوریدونکو سره شریک کړي.
ډېر زیات مننه پر دې سره لکه څنګه چې تاسو ویل نن په ننګرهار کې ډېر لوی غونډه د حزب اسلامي مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار د هرکلی لپاره جوړ شوې وه چې په دې کې د ملي امنیت شورا مرستیال حنیف اتمر همدارنګه د ولسمشر دویم معاون سرور دانش او نورو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه. نن بیا هم د تېرې غونډې په څېر باندې ښاغلی حکمتیار په خپلو خبرو کې ځینې مسایل ته اشاره وکړله چې یو هم پر وسلوال طالبان ځینې نیوکې درلودلې او په خبره کې همدغه طالبان چې د امریکایانو د پاتې کېدلو لپاره دوی زمینه برابره کړې ده. د کندوز د پیښې چې هغوی کلامنه وکړه په دغه ولایت باندې هغه مثال کې وکړله چې دوی په لوی لاس باندې غواړي چې امریکایان ته زمینه سازي وکړي او امریکایان چې افغانستان ته راغلي دي دغه لامل او دغه ټول چې د طالبانو بلل دوی بیا هم د پر وسلوال طالبانو غږ وکړ چې د سولې پروسې سره یو ځای شي او د هیواد آبادۍ لپاره په برخه کې دوی به کار وکړي. همدارنګه ښاغلی حکمتیار ځینې وضاحتونه هم ورکړل چې د ده په وینا باندې یو شمېر سیاسي کړۍ وو او د دولت وسلوالو مخالفینو داسې اوازې خپرې کړې وې چې ګوندې حکمتیار تسلیم شو. ده په ډاګه وویل چې دی تسلیم شوی نه دی بلکې دی د سولې پروسې سره یو ځای شوی دی او د ده په خبره چې اوس په افغانستان کې صلح ته اړتیا ده په دې کې د اسلام او د هیواد دواړو خیر دی نو ځکه دغه لاره غوره کړې ده. همدارنګه د تیر په اړه هم د طالبانو ځینې مثالونه چې ورکړه ځینې تېروتنې دوی وویل چې ممکن د حزب اسلامي هم شوي وي چې په هغې کې د خپله بښنه مو وغوښتله چې د ننګرهار باندې چې په 98 کال کې چې کله حزب اسلامي حمله وکړله هغه پیښې یادونه وکړله د خپل اقرار وکړه چې هغه هم یو تېروتنه وه او په خارونو باندې حمله چې اوس طالبان کوم کې د ټولې تېروتنې دي او په هغه باندې بیا هم هغه وکړ.
بله شینواري صاحب ډیرو بخا چې ستاسو خبرې قطع کوم، درته وایي چې پرونم د حزب اسلامي مشر په لغمان کې وینا کړې و په ننګرهار کې د ننګرهار او د لغمان د وینا ترمنځ توپیر تاسو په څه کې ولید؟ تاسو پرون په لغمان کې غونډې ته ورغلي وې، د خبرو توپیر په څه کې و؟
بالکل نور تخمزنی وینا کی و هغه ته ورته ولې ځنی نوی خبرې په دې نننۍ وینا کې دا وی چې په نننۍ غونډه کې د خپل د ملي وحدت حکومت مشال نو خپل او کړی د واسطې سر باندې خپل منځي اختلافات لکیر شي او باید یو بل گزارش وکړي او دا رنګ د خپل حقوق په اړه د وګړو د او ول چې هغه حقوق چې اسلام په توکار کې خپله تورکل شي وي دي دا به ټول نکلد د خپل حقوق نه دفاع کوي او دا غوښتنه خبرې وی چې دا تیر غونډه کې نه وی او دا په نننۍ غونډه کې ویناوال سره شریک کړل او بیا هم په خپل ځین خبر باندې ټینګار وکړ چې دا هر هغه څوک هغه سیاسي حزبونه دي چې دولت او ټول مخالفین دي کاغو چې یو قدم راځي دی دوه قدم ورزکی کی په څو د هیواد آبادی او دیوال لپاره کار کوي.
ډیر زیات مننه. په ننګرهار کې زموږ خبريال شمامو چینواره وو چې په ننګرهار کې د حزب اسلامي د مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار د خراغلاس پاړه د جوړې شوې غونډې جزئیات له تاسو خدمت منوریدونکو سره شریکول. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو عالی شورا د ګلبدین حکمتیار حضور او د حزب اسلامي سره سولې په هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره ستر ګامبولي. دغه شورا غړو د یک شنبه پورس په کابل کې د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت حکومت په جوړ شوی غونډه کې په وسلوالو طالبانو همغږ وکړ چې د افغانستان ستونزې ته د سولې له لارې حل پیدا کړي. زموږ همکار یوسف خان زدران دې غونډې ته ورغلی او دا مهال له سره په سټوډیو کې دی. زدران صاحب مهرباني وکړئ او په دې اړه جزئیات شریک کړئ له قدر منوریدونکو سره.
بله، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار راتګ د ملي او جهادي ګوندونو یو شمېر مشران په افغانستان کې ثبات ته هیله من کړي وایي چې دا کار د سولې په لوري خورا مثبت ګام دی. د دغه شورا مشرانو او غړو چې د یکشنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا ورځې نمانځغونډې لپاره په کابل کې سره راټول شوي او رسنیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار راتګ ښیي چې د ټولو ناخوالو او جګړو وروستۍ نتیجه سوله ده. د ملي او جهادي ګوندونو د رهبرۍ شورا غړي او د پخواني جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلي دې غونډې ته وویل چې په وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې د افغاني پروسې له لارې خپلې ستونزې حل او تاوتریخوالی بس کړي. ده وویل
از آدرس به تحریک طالبان هم صدا میزنم که شما اگر فکر میکنید از راه جنگ امارت اسلامی را تشکیل میدهید اشتباه میکنید و کور خواندید. هرگز امارت اسلامی برگشتنی به افغانستان نیست. دنیای امروز افغانستان تغییر کرده و هرگز خود شما هم خوب میدانید من در جریان هستم که و مدعی هم نیستید که امارت را برقرار کنید و به حکومت وحدت ملی هم میگم که جنگ راه حل نیست.
په دغه شورا کې د صبغت الله مجددي، کریم خلیلی، پیر سید حامد ګیلانی، دین محمد جرأت، سید منصور نادر، نادری مولوی، عبدالحکیم منیب او د یو شمېر نورو ګوندونو مشران دا غونډه شوې دي. پروفیسر صبغت الله مجددي د غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د افغانستان ستونزې د حل لپاره هر ډول خپلمنځیو اختلافات او کینو ته نه وویل شي. د جهادي او ملي ګوندونو یو شمېر مشران داسې وخت په هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمېدو یوازینۍ لار خبرې اترې ګڼي چې د افغان حکومت سره یوې جنګېدونکې ډلې حزب اسلامي دا لار غوره کړي او مشر ګلبدین حکمتیار لکلونو وروسته تیر ورځ په لغمان کې راڅرګند شو. خو وسلوالو طالبانو بیا د افغان حکومت او خلکو دې غوښتنو ته تر اوسه لازم ځواب نه دی ورکړی. له دې سره د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي چې د سولې لپاره په کور دننه همغږي مهمه ده. د دې غونډې ته وویل
دا وځه نور په دې جنگ باندې دا هلکی نه څه کوو څه خبرې پکار دي. بیا د هغه مطابق اهل نظر خلک راوښتل شي، نور کسان راوښتل شي او بیا د څه کول چې لکه مخکې دوستانو په حکومت کې یاد کړي د هغو د اصلاح لپاره کوشش وشي او بیا د په مجموع کې د طالبانو سره او بالاخره مونږ یو 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 ډایلوګ افغاني د افغانانو په منځ کې د خبرو یو لاره جوړه کړو او بالاخره هغه هم د نتیجې سره رسیدلی چې اوس افغانستان بیا د بین المللي رقابتونو مرکز ګرځي.
بلې، او دا په داس حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم نن په خپلو څرګندونو کې په وسلوالو طالبانو د سولې ته د حاضرېدو غږ وکړ.
بلې، ډېره زیاته مننه یوسف خان زادرانو چې د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو د عالي شورا د هغو څرګندونو په اړه قدر منوریدونکو له تاسو سره جزئیات شریکول چې د شورا د حزب اسلامي د مشر د سولې پروسې سره یو ځای کېدل یو ستر ګام مباله.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
په هلمند کې د طالبانو سره روسی مشاورین لیدل شوې دي. کڅه هم د هلمند والی دغه احتمال نه ردوي خو د کجکی ولسوال وایي قومي مشران ورته ویلي دي چې د دې ولسوالۍ په زمیندارو سیمه کې یو شمېر نارینه او ښځینه روسی مشاورین لیدل شوې دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار له سیمې څخه راکوي.
د کجکی ولسوال عبدالرزاق خونزاده د دې ولسوالۍ په زمیندار سیمه کې د وسلوالو په لیکو کې د روسي مشاورینو د موجودیت خبر ورکوي. اخونزاده د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر پنجابي او ایراني مشاورینو وروسته تازه اته نارینه او دوه شجنه روسي اتبالي تر سوي دي چې د ډاکټرانو په جامو کې د وسلوالو په مجلسونو کې برخه اخلي او هغوی ته پر دولتي تاسیساتو د بریدونو نقشې او مشورې ورکوي.
دا په سپینو جامو کې راغلي دي، د سکولونو په لاس کې ګرځي. هغه مشاورین دي چې خارجي مشاورین دوی ته مشورې ورکوي او دوی ته پلانونه ورکوي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا وکړه. پاکستاني شته، ایراني ورسره شته، روسي ورسره شته، ادرس ورسره شته.
وړاندې تر دې د 2015 میلادي کال د فبروري په اتمه نیټه په افغانستان کې د داعش لومړی فعالیتونه هم د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د اذان د کلي څخه پیل شو چې وروسته له څو اونیو مرکزونه په نښه شول او د هغو لومړی قمندان ملا رؤوف خادم چې د طالبانو څخه داعش ته اوښتی وو د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټو الوتکې په برید کې ووژل شو. د هلمند والی حیات الله حیات هم په دې وروستیو کې د وسلوالو په لیکو کې د بهرنیو مشاورینو په خاص ډول روسي اتباعو موجودیت نه ردوي خو وایي په اړه یې د دوی پلټنې دوام لري.
په دې کې شک نشته لکه تاسو چې راپورونه د عامو وګړو نه رسېدلي دي. منکه ته هم د هلمند د مختلفو ولسوالیو نه مساقله، سنگین، حتی د باباجی نه یو ځل مونږ ته راپور ورسېدی ګرمسیر او نورو ځایونه چې دلته ناپېژاند خلک چې هغه اصلا افغانان نه دي، څیرې افغانانو ته ورته نه دي، سپین پوسته خلک دي چې اکثره خلک ګمان کوي چې کېدای شي شوروي وي یا روسان وي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه مونږ ته رسېدلي، هغه وروستي معلومات چې مونږ د امنیتي ملي نه لرو دو په دې باندې دقیق کار کوي تر څو مونږ تثبیت کړو چې دغه بهرني کسان چې د طالبانو په صفوف کې لیبل کېږي یا د مشاور په صفات یا هغو ته د ټرینر په صفات باندې کار کوي، دا څوک دي؟ په دې باندې مونږ ژور او بوخت په دې باندې کار کوو.
حیات الله حیات هم د روسي مشاورینو موجودیت د اندېښنې وړ بولي. وړاندې تر دې د وسلوالو په لیکو کې د پاکستانیو ترڅنګ د مرکزي اسیا د شمیر هیوادونو د اتباعو خبرې کولې، خو په دې وروستیو کې وسلوالو ته د ایران او روسیې لخوا د تازه ورکول سوو وسلو ترڅنګ د دې دواړو هیوادونو د مشاورینو موجودیت خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مرستیال سلیم رودي وایي د روسیې او ایراني اتباعو د موجودیت په اړه دي ژر ولسته معلومات ورکول سي.
دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې پوره تحقیقات وکړي او دا معلومه کړي چې دغه روسان په کومه سیمه کې اوسېږي، امنیت یې چا نیولی دی، څنګه راغلي دي، کاروبار یې څه دی، او دوی باید دغه کشف کړي او د دوی د اوسېدو ځای په نښه کړي او دوی ونیسي. دا د دولت کار دی چې په دې برخه کې پوره تحقیق وکړي او زموږ دغه اندېښنې چې اوس موږ یې لرو هغه راته حل کړي.
د روسیې او ایراني مشاورینو په اړه په داسې وخت کې خبرې کړي چې د دې ولایت وو ولسوالۍ له وړاندې د وسلوالو پولکا کړي او د پاتې شپږو نورو یې د مرکزونو په شمول لږ سیمې د حکومت تر ولکې لاندې دي او دې لنډو ورځو کې د وسلوالو لخوا د تازه پیل شوو جګړو په خاطر تر لوړ امنیتي تهدید لاندې دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو، بیا هم په هلمند کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې پوهیږئ د نوي جنگي فصل له پیلېدو سره سم د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. په هلمند کې هم د نوي جنگي فصل په پیلېدو سره د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو پوځي عملیات چټک شوي دي. دا چې امنیتي وضع په هلمند کې څنګه ده، په دې اړه نور حال زموږ له خبریال الیاس دایي چې همدا اوس راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی، له ده څخه پوښتو. دایي سم مهرباني وکړئ، په هلمند کې امنیتي وضع اوس څنګه ده؟ بله دایی صاحب، یو بل موضوع چې تر ډیره پورې الته انتقاد کیږي چې یعنی د وسلوالو په دوی ورځ تر بلې چې کله مخ ته راځي هغه سي عملیات چې باید لازمه دغه نه کیږي، او اوس په دې تازه امریکایي ځواکونه ملته د سلام مشورې لپاره ورغلي دي. څه وایي چارواکي چې د امریکایي ځواکونو ورته غوالته له افغان ځواکونو ته مشوره دا به څومره وشي کړای چې امنیتي وضعیت دلته قابو کړي؟ قدر من اوریدونکو، په بخنه سره د ټلیفون اړیکه مو شفافه نه وه، له تاسو څخه بخنه غواړو. او اوس هم یو دوه نړیوال موضوعات.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په سعودي عربستان کې د ولر سعودي چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې او د خزو د حقونو پر اړوند مسایلو خبرې کوي. میرمن مرکل چې په جولای میاشت کې د شلو لوی اقتصادي قدرتونو د غونډې په درشل کې د ډیپلوماټیکو هڅو کمپاین پیل کړي، په پام کې لري چې له سعودي وروسته متحده عرب امارات او روسیې ته ولاړ شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د جرمني صدر اعظم سعودي عربستان ته د یو ورځنی سفر په ترڅ کې په بندري ښار جده کې له چارواکو سره په خبرو اترو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې، د اقلیم د تودوخې، بشري حقوقو او نورو مسایلو په اړه بحث کوي. له انګلا مرکل سره په سفر کې د جرمني د لویو کمپنیو استازي هم ملګري دي. د جرمني خبری آژانس ډي پي اي د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې تمه ده میرمن مرکل به له سعودي چارواکو سره په کتنو کې د یمن د وضعیت په اړه هم خبرې وکړي. برلین د ملګرو ملتونو د هغې طرحې ملاتړ کوي چې د یمن د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربند او سیاسي حل غوښتنه کوي. جرمني چارواکي وایي میرمن مرکل به خپل سعودي کوربانه د سوداګرۍ په وړاندې د خنډونو لرې کولو ته وهڅوي، خو د دوی د خبرو په اجنډا کې د وسلو او پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو موضوع نه ده شامله. د چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د جرمني صدراعظم به له سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن نایف سره په خبرو کې د بشري حقونو او همداراز په دې هیواد کې چې میرمنو ته حتی د موټر چلولو اجازه نه ورکول کیږي د ښځو د ونډې په اړه پوښتنې راپورته کړي. په همدې حال کې د یو زنداني سیاسي فعال میرمنې هم له انګلا مرکل څخه غوښتي دي چې له سعودي چارواکو څخه د دې د میړه د عفوې غوښتنه وکړي. د بلاګ لیکونکي رفی بدوي بندي کولو او په عام محضر کې په متروکو وهلو نړیوال انتقادونه وپارول. میرمن مرکل چې پر روانه جولای میاشت کې د نړۍ د شلو لویو اقتصادي قدرتونو د غونډې په درشل کې د ډیپلوماتیکو هڅو کمپاین پیل کړی، په پام کې لري چې د سعودي له سفر وروسته سبا دوشنبه په متحده عربي اماراتو کې له ولیعهد شیخ محمد بن زیاد ال نهیان او د سه شنبه په ورځ د روسیې په بندري ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. میرمن مرکل به د جولای په شلمه نیټه د جرمني په شمالي ښار هامبورګ کې د جی شل ډلې د سرمشریزې کوربنه وي. په جی شل ډله کې چې مشري اوس مهال جرمني کوي، هغه شل هیوادونه غړي دي چې له اقتصادي پلوه پیاوړي یا د پیاوړتیا په حال کې دي. روسیه او سعودي دواړه د جی شل غړي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خو قدر منوریدون کو تاسو دا محال آزادی رادیو تا غواگی است. د شمالي کوریا او د امریکا د متحد ویلتونو ترمنز مخ پر زیاتیدون کې کړکیش ته په پام سره د نړۍ د مسیحانو مشر په سیمه کې د احتمالي جګړې پر وړاندې خبرداري ورکړ. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي که د امریکا د متحدو ایالتونو او شمالي کوریا ترمنځ لویه جګړه ونښلي د بشریت ښه اړخ به هم ورسره له منځه لاړ شي. پاپ دا څرګندونې پرون هغو خبرالانو ته وکړې چې له ده سره د مصر له سفر وروسته بیرته واتیکان ته په لاره په الوتکه کې سپاره وو. د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکیچ د شمالي کوریا لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینو پر سر لاپسې زیات شوی دی. شمالي کوریا دغه ازموینې د ملګرو ملتونو له هغو پرېکړه لیکونو سره سره چې د دې هیواد د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او اټومي پروګرامونو د بندولو لپاره لګولي ترسره کوي. پیونګ یانګ چې تیر کال اټومي ازموینې هم ترسره کړې، داسې نښې څرګندې کړې چې د اټومي سرکو لیږدولو توغندیو ته چې تر متحدو ایالتونو پورې ورسیږي پراختیا ورکوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې سمندري محارب ځواکونه د کوریا ټاپو وزمې ته استولي خبرداری ورکړی چې که نړۍ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د وسلو د پروګرام په بندولو کې پاتې راشي، نتیجه به یې یو ستر ناورین وي. ترامپ ویلي چې پوځي انتخاب تر اوسه د میز پر سر دی. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر وویل دی د امریکا له ولسمشر او نورو مشرانو غواړي چې له ډیپلوماسۍ او خبرو اترو کار واخلي، ځکه مسله د بشریت راتلونکې ده. زه په ټولو مشرانو غږ کوم، بیا به هم غږ وکړم. هغه څه چې په مختلفو سیمو کې مې له مشرانو غوښتي چې د ستونزې د حل لپاره کار وکړي، د ډیپلوماسۍ لاره غوره کړي. پاپ زیاته کړه که پراخه جګړه ونښلي، د بشریت یوه کوچنۍ برخه به نه، بلکې د بشریت یو ښه اړخ او کلتور به له منځه یوسي چې دا به وحشتناک وي، او زه ګمان نه کوم چې نن ورځ د بشریت هغه وزغمي. پاپ فرانسیس وویل ښایي یو دریم هیواد لکه ناروې په دغه کړکیچ کې د منځګړي په توګه مداخله وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی ترامپ د می په شپږویشتمه او اوویشتمه د ایټالیا په سیسیلي کې د اوو پرمختللو هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د ترامپ ادارې نه دی ویلي چې آیا هغه به سیسیلي ته په لاره په روم کې تمشي او له پاپ فرانسیس سره به وګوري او کنه. پاپ ویلي که د نړۍ هر مشر ورسره د لیدو غوښتنه وکړي دی به ورسره وګوري.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.9 او د اف ام په 0.5 چپو باندې په شفاف توګه اوریدلای شي. اوس هم په افغانستان کې 2:13 شوي. رحمت الله افغان په سټوډیو کې د اولاند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وای کابل ته راغلي له پاکستانی پلاوی سره افغان ولسمشر په جدیت خبرې وکړې او خپل دردونه ورسره شریک کړل. د افغانستان ولسمشر مانی وای چې لا هم د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د ادغام پروسه نه ده پیل شوې. د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر وای لا هم په یو شمېر ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې بند لرونکي تصدیق شوي او مسمرو نیالګیو ته لاسرسی نه لري. د یمن چارواکي وای د دغه هوا د پلازمینې په ختیځ کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د القاعده ډلې 15 مشکوک سختریزي وژل سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداري ورکړه کده د سیالو سختریزو ترای ورکړي په هیواد کې به پراخ استبداد راولي. د کیوبا حکومت وای د دغه هوا په لویدي ساحلي بندر کې وی پوځي الوتکې او پوځي الوتکې ولیدلې او لک تر لګا ته پوځیان پکې وژل سوي. او لسګونو زرو کسانو پرون شنبه هم د اقلیمي بدلون او چاپیریال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له پالیسۍ سره په مخالفت کې د امریکا په پلازمینو او نورو ښارونو کې لاریونونه وکړل.
مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته ناجیه ساپۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې هر ورځ له شنو خونو څخه زر ټنه محصولات ترلاسه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت بیان لطف الله راشد د یکشنبې په ورځ د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې د تیر کال په پرتله د شنو خونو په تولیداتو کې 20% زیاتوالی راغلی.
سږ کال په فراه ولایت کې د شنو خونو د حاصلاتو په پام سره د فراه یوازې د فراه په ولایت کې به د 1,00,000 ټنه نه ډیر د شنو خونو محصولات به ترلاسه شي او 90% دغه محصولات د کابل ولایت او نور ولایتونو کې وپلورل شي. او سږکال یو ښه چانس هم دا دی چې تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو ته هم دغه د شنو خونو محصولات تدریږي.
ښاغلی راشد وایي چې په روان کال کې به د فراه بزګران له دغو شنو خونو څخه 1,000,000 ډالر عواید ولري. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په فراه کې 15,000 لویې او وړې شنې خونې موجودې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې او مالدارۍ وزارت به اونۍ وړاندې د اروزګان په مرکز کې 8 شنې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د جوزجان د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې په دغه ولایت کې افغان سوداګر د صنعتي ښارګوټي د نشتوالي له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دي. یول بورس عطایي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسلې افغان سوداګر دې ته اړ کړي څو له افغانستانه بهر پانګونه وکړي. ښاغلی یول بورس وایي چې په جوزجان کې د صنعتي ښارګوټي د نشتوالي موضوع په وار وار له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو پاملرنه ورته نه کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,120 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1,70 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2,190 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,100 افغانۍ. او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,350 او 1 لیتر ډیزل په 3,350 افغانۍ پلورل کیږي. او په شتاده سره کې د ځین بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلې کی. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,400 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا در جوان شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، ز نجی سپای او ل ازادی رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام وار رسیدلی. په خبرونه کې نن مغزی سکتې په اړه خبرې کوو. په پروگرام کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر نقیب الله رحیمی سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم خرغلاسو.
به نام خدا، سلام به شما و تمام شنونده عزیزتون، بنده در خدمت شما هستم.
جلی مننه که دوستانو تاسی هم کولی شید چه پخبرونه که برخه وخلی امنگا در ستیدیو در تلفون شمیره دی 0-99-215-15 و بلا شمیره دی 0-92-215-15 او در خبرونه در ازادی رادیو پر فیسبوک پانی هم پر مستقیم دول خبریگی او حال تا هم کولی شید چه خبری بختنی ولی که مخ که تردی چه وریدون که تاور شو او در هغوی تلفونی اریکی زواب کلو در مغزی سکتی پرامی یو راپور چمتو کرده در راپور آورو او آوریدون که بیا در راپور نورست اریکه اونیسی. مغزی سکتا هغه محل رمسته کیگی چه په نسبی جول د دماغ کوم رگ بند او یا هم وشلیگی. د دماغی سکتی پایل مرینه او یا هم د بدن د فلج لامل گرزی. د دماغی سکتی د علاج پر محل هر ثانیه حیاتی ارزښت لري. کله چې اکسیجن بدن ته ونرسیگی د څو دقیقو په تیریدا د دماغ د حجراتو لمنځه تلل پیل شي. خو د دماغی سکتی مهم نښې څه دي؟ د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد ستانگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
طبابت له نظر نه هر کله چې مریض سره په اصطلاح د خولې کوږوالی ورته پیدا سو یا په خبرو کولو کې مشکل ورته ستونزې سره پیدا سولې یا یو لاس لکرختی پیدا کړله او یا یو طرف مطلق فلج سو، نور دغه حالت یو حالت د سکته دی مقصده.
روغتي متخصصین وایي هغه درمل چې د وینې غلظت کموي کولی شي چې د دماغ د حجراتو د لمنځه تلو مخه ونیسي. البته که دوا د ناروغۍ د نښانو په لومړیو دریو ساعتونو کې ناروغ ته پیل شي، هغه مهال چې د دماغ د کومې برخې د حجراتو لمنځه تلل پیل شي، د بدن ځینې برخې چې د دماغ د همدې لمنځه تلونکې برخې په واسطه کنټرولېږي خپل کار پرېږدي. په همدې خاطر دماغي سکته یو اوږدمهاله فلج یا معیوبوالی منځته راوړي. د ځینو روغتي متخصصینو په وینا دوه ډوله دماغي سکته وجود لري. د لومړي ډول سکتې سبب په دماغي رګونو کې د وینې د غلظت یادیږي چې له امله دماغ کومې برخې ته د وینې د رسیدو مخنیوی کیږي او دا ډول سکتې ډېرې پیښیږي. دویم د وینې دماغي سکته ده چې د دغه ډول سکتې سبب په دماغو کې د وینې د کوم رګ شلیدل او په مغزو یا دماغو کې خونریزي ده چې ډېره په سخته کنټرولېږي او دا ډول مغزي سکتې ډېرې کمې پیښیږي چې په ډېرو پیښو کې ناروغ خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دماغي سکتې علتونه د شریانونو سختېدل دي. شریانونه یا د وینې لېږدونکي رګونه د غوړو، کلسترولو، کلسیم او نورو موادو په زیاتېدو سره تنګیږي او کیدای شي د وینې کومه ټوټه په همدې رکې پاتې شي، نو د دماغي سکتې سبب ګرځي. هغه دماغي سکته چې په دماغ کې د وینې بهېدو له امله رامنځته کیږي ډېر سبب یې د وینې لوړ فشار یادیږي. متخصص ډاکټر فرید احمد وایي که چیرې د مغزي سکتې له نښو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره خپل ځان روغتي مرکز ته ورسوي.
ولو چې که د مرکزي شفاخانونه دوی لري هم هي، فرض مثال په ډېر لرو ولسوالیو ولایاتو کې او شفاخانې ته نسره رسېدلی، مرکز ته نسره رسېدلی، یا لویو شفاخانو ته، مثلا د مرکزي شفاخانو ته نسره رسېدلی، بینان عاجلن باید مریض یو کلینیک ته خو حداقل باید ورسي چې د دې لپاره هغه مرستې چې په اول قدم کې داده چې کومک وسی چې آیا دغه حالت د ټیټ شکر له وجې نه منځ ته راغلی، د جیګ فشار له وجې نه منځ ته راغلی، د جیګ شکر له وجې نه منځ ته راغلی، د کوم قلبي حملې له وجې نه منځ ته راغلی، دغه د هر علت له وجې نه چې د حمله د سکته د مغزي منځ ته راغلی، نو په آنن په مغه حوالو ساعتو کې هغه باید تداوی شي.
روغتي متخصصین همدارنګه وایي یو نامناسب غذایي رژیم هم د دماغي سکتې د زیاتېدو سبب ګرځي. دوستانو تصویر راپور موارد دماغی سکته تا یا مغزی سکته تا خبرونه زنگری شوی. په خبرونه کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نقیب الله رحیمی را سره ملمدی او ساسي پوښتنې ځوابوي. تاسو هم ټلیفون وکړی او د مغزی سکته په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب رحیمی د خبرونه په سر کې کرته وی چې د مغزی سکته مهم نښې څه دي ستاسو په نظر؟
با تشکر از شما. قبل از اینکه من به سوال شما جواب بدم، اول باید یک تعریف بسیار ساده از سکته مغزی داشته باشیم. سکته مغزی را قسمه تعریف میکنن که در هر حالت که یک اختلال در عملکرد سیستم عصبی ایجاد میشه و این اختلال بیشتر از 24 ساعت دوام میکنه و علتش اختلال عملکرد خود اوعیه مغزی میباشه یا رگهای مغزی، به این حالت ما میگیم استروک یا سکته مغزی. خب نشانه های اولیه که از سکته مغزی میتونیم داشته باشیم، خود سازمان استروک جهانی به صورت اولیه یک اختصار به نام فست که مختصر از اصطلاحات طبی هست ارائه کرده که نشانه های اولیه استروک در اونجا مطرح میکنه. یعنی مثلا اینی که در صورتی که یک شخص یک عدم تناظر صورت یا وجه پیدا میکنه، مثلا یک شخص طرف صورتش نگاه میکنین غیر متناظر هست، یکی مثلا وقت غذا میخوره یا صحبت میکنه، شما میبینین که وجهش یک طرف یک مشکل داره، هر دو طرف با هم هماهنگ نیستن، پس خود همه غیر متناظر بودن وجه هم میتونه یک از نشانه ها باشه. در قدم دوم یک اختلال دیگه که میتونه به عنوان یک نشانه اولیه سکته مغزی باشه، اختلال در تکلم است. شخص همو منوال نرمال تکلم که داره، روال نرمال که داره، روان یا سلیس نمیتونه صحبت کنه، یا به صورت ناگهانی منجر به این میشه که اختلال تکلم پیدا کنه یا کلالت زبان پیدا کنه یا مطلق از تکلم باز میمونه. این میتونه یک نشانه از سکته مغزی باشه. و همچنان چیز دیگه که مهم است، عدم توانایی حرکی یکی از اعضا هست، مثلا چی دست ها باشه، چی پاها باشه و حتی اعضای کوچکتر مثل انگشت ها. در صورت اگر ما پیش یک شخص این نشانه ها را میبینیم، چیزی که ما باید انجام بدیم است که ما باید در حوجه جدی کنیم و به زود بریم فرصت به شفاخانه مراجعه کنیم تا ممکن دچار سکته مغزی شده باشه شخص. اما چیزی را که باید بگیم که چون این نشانه هایی که ما گفتیم در بسیاری از امراض یا حالات دیگه هم میتونه اتفاق بیفته و او دلیل لازم است که بعض نکات دیگر هم بفهمیم. مثلا اینی که نشانه های سکته مغزی بیشتر یک خود سکته مغزی بیشتر یک مریضی است که بیشتر در افراد مسن، وقت افراد مسن میگیم یعنی افراد بالاتر از 50 سال، معمولا افرادی که تاریخچه یا سابقه از امراض دیگر هم با خود دارن، مثل بالا بودن فشار خون، امراض قلبی، خود مریضی شکر و یا مریضی های دیگه که همزمان داشته باشن. پس به او دلیل در افراد مسن وقت به صورت ناگهانی یکی از این نشانه هایی که ذکر کردیم پیدا میشه، ما باید به طرف سکته مغزی فکر کنیم. البته یک چیزی هم باید اضافه کنیم که اینها تنها نشانه های حرکی بودن، یعنی به صورت عموم سکته مغزی نمیتونه که تنها محدود به این نشانه ها شه. نشانه های دیگه هم هست، فرض مثال شخص به صورت ناگهانی دید خود از دست میده یا یک اختلال حسی پیدا میکنه یا چیزی که مردم اون بیشتر گزارش میتونن به شکل کرختی دست ها و پاها یا سوز زدن دست ها و پاها، این هم میتونه یک نشانه های از سکته مغزی باشه.
در مننه کو شاکر فرهی پلیکا کی دی د پختن اخلو مهربانی وکړی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
بله نازیر صاحب ته او ستا قدرمن منمت نه کی هلی السلام وړاندې کوم.
علیکم سلام مهرباني وکړئ.
بله از ما دا پوښتنه ډاکټر صاحب څخه چې سړی کم خوب کې د دې خوب دماغ ته کم توان رسیږي، بل دا چې سړی غزار ووم شلی او یا پرستار وهل وخري سره دردمن کنه، داغه خبر دماغی تکلیف کنه پیدا کیږي. ما دا پوښتنه
ډیره مننه دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب جواب کړي. له تاسو مننه کوم، مهرباني وکړئ.
با تشکر شنونده عزیز ما، خب سوال شنونده ما دو قسمت داشته که مسئله که آیا کمخوابی میتونه کدام مشکل بر مغز ما وارد کنه نه خیر. خب گرچه موضوع برنامه ما روی بیشتر سکته‌های مغزی تمرکز داره ولی من میخوام کسا کوتاه سوال شما رو جواب بدم. خب خودن اساسا خواب به خاطر حفظ عمو حفظ ثبات داخلی تمام بدن ما، حفظ کارکرد نرمال تمام بدن ما لازم است، بخصوصا به خاطر حفظ عملکرد طبیعی مغز ما. و ای که اختلالات کمخوابی اگر خصوصا دوامدار باشه 100% نه تنها بلکه مشکلات مغزی بر ما میتونه ایجاد کنه، سایر قسمت های صحت ما رو میتونم آسیب برسانه. و میام به قسمت دوم در مورد تعدیزها یا ضرباتی که به سر وارد میشه. خب در مورد بیم ای سوال شما را جواب بدیم، اگر ما راجع به علتهای سکته‌های مغزی بپردازیم، جدا از اینکه عوامل زیاد مثل فشار و خون و امراض قلبی و امراض شکر و بعض مرضی‌های خود خون که اختلال در علقه شدن خون یا لخته شدن خون موجودی باشه، جدا از این مسائل یکی از فاکتورهای دیگر، یکی از عوامل دیگر میتونه تروماها یا تعدیزها یا ضرباتی که به سر وارد میشه. 100% ضرباتی که به سر وارد میشه اگر ضربات نسبتا سنگین باشه میتونه باعث پاره شدن یکی از رگهای خون، رگهای مغزی شوه و منجر به سکته مغزی شوه.
ډیره مننه دوستانو، یادونه کوم چې په خبرونه کې نن مغزی سکتے پاړه خبرې کو او دا اوس قاضی صاحب عبد الله حد په لیکه کې دی مهرباني وکړئ قاضی صاحب.
السلام علیکم ناجی خور. السلام علیکم خیر. سلام
علیکم
خدمت دوستان برنامه صحت و کارمندان رادیو آزادی و صدافت محترم.
علیکم سلام، بفرمایید.
زنده باشید. زنده باشید. قاضی عبد الله حد
هستم. قاضی صاحب
بله، ما یک سوال از شما داشتم جناب دکتر محترم
که
البته مشکل خودم هست، میخوام خدمت شما عرض کنم. دکتر محترم، ما وقتی که در خانه یک ذره مثلا که یک کسی از دوستان یا از فامیلا که برام گپ میزنه سخن سر ما زود تاثیر میکنه و ما بسیار از خود زود عکس العمل نشان میدم،
درستی
در خانه نمی داشته باشم. یک مسئله دوم میدی که دکتر محترم از حدود 3 تا 4 تا به این طرف میشه که سردردی متواتر ما می داشته باشم.
درست
سردردی دارم که سردردی من که البته کاهش پیدا نمی کنه به هیچ صورتی، فقط بعد از پیشی نسبتا خوب می باشه.
درست
از طرف شد همیشه من سردرد می باشم. جناب دکتر محترم بسیار بخشم، یک سوال
درست.
سوال بعدی من یک چیز کاملا سرطان جاد چیز هست ما خواستم خدمت شما مطرح بکنم دکتر که مورد میخواین جواب بدین. دکتر که مدرم یک مشکل دیگه فیلن در همه قریه و بعد تخار ما رونما گردیده و این است که دکتر که مدرم یک کسی که مثلا یک مشکل خیلی سطحی میداشته باشه که مثلا او خدر قابل تشویش نیست، ولی امین مریضی که ما مشکلش قابل علاج است میخواید در آینده مثلا جو خانه جور شدنش میره و 70%، ولی که امین مرض دکتر صاحب ها قسم جلوه میتن وقتی که تداویش کرده نمیتونن میگن که مشکل داری یا مثلا مریض در حالت خطر است میخواید از بین بره. و امین مریضی که جور است امین خود بخواد چندین مریض را مشاهده
کنه. خالی صاحب، به ارتباط مشکل خود شما من چند سوال از شما داشتم. گفتین که شما همیشه سردردی دارین و چون از ناراحتی های روانی هم بعض وقتا رنج میبرین، شما چند سال هستین و چی مصروف دارین؟
دکتر محترم، من چیز هستم، البته 24 ساله هستم، صفت خاصی ندارم، فقط طبقه اونا کدام وقت فقط بخش اقرار هست میخوام دست.
بسیار خوب، پس معلم هستین؟
مدرس هستم.
خوب، درست، بسیار خوب، تشکر از شما. جواب سوالتون رو بشن از رادیو.
بله، قاضی صاحب عبد الاحد و پختنی وکړل نو تاسو جواب کې ډاکټر صاحب میرا بنی.
تشکر از شما. خب سوال برادر ما چند بخش داشت. به بخش اولش اگه برگردیم که ناراحتی های نسبتا عصبی که پیشان ایجاد میشه، البته باید این مسئله رو اصلاح کنیم، ناراحتی های روانی که پیش شخص ایجاد میشه. خب یک چیز داریم شما، یکی بیماری ها یا ناراحتی های روانی داریم، که بیماری‌ها یا امراض عصبی داریم که داره ما شما اصلا باید تفکیک بدیم. وقتی ما میگیم بیماری‌های عصبی، یعنی خود نسج دماغ ما، خود همین مغز ما به یک نحو دچار یک مشکل شده. اما وقتی میگیم بیماری‌های روانی یا ناراحتی‌های روانی، در اون صورت ما هیچ کدوم مشکل در داخل نسج دماغ یا داخل ملحقات نسج دماغ، هر چیزی که مربوط مغز ما شما میشه، کدوم مشکل پیدا کردن نمیتونیم، بلکه بیشتر او علت‌های اجتماعی و فردی و روانی یا خانوادگی داشته میباشه. به ارتباط عصبانیت زود شما باید بگم که خب شما میتونین پیش یک متخصص روانی مراجعه کنین یا پیش دکتر روانی. به هر حال به خاطر که عوامل گفتم، عوامل زیاد اجتماعی و روانی خودش یا استرس ها اینا باعث ایجاد ناراحتی روانی میتونه در ما شما شوه. اما چیزی که باید بگم، همین قسمی که جسم ما شما رشد میکنه، روان ما شما هم رشد میکنه. اما بعضی وقتا در بعضی حالات رشد روان ما شما در مراحل اولیه خود متوقف میشه. یعنی به معنی که ما پختگی کامل را نمیتونیم کسب کنیم تا در مقابل یک موضوع از خود عکس العمل متناسب نشان بدیم. همین است که ما در یک مورد، در یک وقتی با یک مسئله مواجه میشیم، عکس العملی که مطابق یا نیاز است که در همون لحظه ما از خود متبارز بتیم، به عنوان موقفی که در وجود داریم، یک عکس العمل ناخام و ناپخته از خود متبارز میتیم که یعنی نشانه خام بودن یا ناسلام بودن روان ما را نشون میده. به هر حال این هم به اون خاطر شما باید پیش یک دکتر روانی مراجعه کنین، چه با گرفتن دواها در صورت کدام علت مرضی داشته باشه، چه با مشاوره روانی. روان ما همین قسم رشد میکنه، تقویه میشه و یک مشکل قابل حل است. در قسمت دوم سوال شما بگیم، در مورد سردردی که گفتین، شما بیشتر روزا سردرد میباشین و معمولا بعد از ظهرها سردرد میشین. خب نوع سردردی که بیشتر شما شکایت کردین و پیش دکتر صاحب مراجعه کردین و چندین سال میشه دوام گرفتین، خب نمیشین. خب یک شکایت بسیار معمولی است سردردی. بیشتر افراد در طول عمرشان، حتی در طول یک سال، دچار سردردی میشن. تقریبا بیشتر 90% افراد در طول یک سال طبعا حملات سردردی تجربه میکنن. اما چیزی که بسیار معمول است، یک نوع سردردی داریم به نام سردردی های مزمن روزانه، که سردردی ها معمولا نوع سردردی های سالم هستن، نزد بیشتر افراد ایجاد میشه، مخصوصا در سن جوانی و افرادی که بیشتر درگیری فیزیکی یا درگیری ذهنی دارن. مثلا شما مدرس هستن، این میتونه باعث خستگی ذهنی یا خستگی عصبی نزد شما شود و این سبب سردردی مزمن روزانه پیش شما میشه و این یک حالت بسیار وخیم نیست و قابل علاج است. شما پیش یک متخصص عصبی مراجعه کنین و مریض شما انشاءالله که تداوی میشه، بهبود پیدا میکنه.
بله دوستانو، روختی در جوان شتمنی پروگرام ل ازادی رادیو اوری او نن ورځ مغزی سکتې تخبرونه زنګړې شوې ده او په پروگرام کې د عصبي ناروغي یو متخصص ډاکټر نقیب الله رحیمی را سره مل مده او ساسي پوښتنې ځوابوي. توخی صاحب په لیکه کې دی، توخی صاحب مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم، توخی
هم ځوابوي. علیکم سلام، مهرباني، ساسي پوښتنه هم مخلو. تو حساب من غاوري
مېرمن،
بالکل ساسي غاورو او پختنی لیکو مېرمنې وکي.
له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پختنه لرم چې سر درد لرو او په سر مو درد شي، بیا د اسپرین یا د درد ضد ګولې خورو، موږ به امید لرو چې دا به موږ لپاره په صحت کې مفید تمام شي. ایا د تاسې د دې درد ګولې خوراک حوالې دي جانبي لري او کنه لري؟ او یو پیشنهاد ورته کوم چې کاشکې هغه خلک چې په پښتو پوښتنه کوي باید په پښتو جواب ورکړي، او په دري ژبه چې کوي په دري جواب ورکړي. خو ډاکټر د باسواده دا دواړې زموږ مورنۍ ژبې دي، نو باید دې دواړې یاد ولري او هر څوک په خپله ژبه باندې بیا ډېر ښه پوهېږي.
تو خیس باتمن به دغه پوښتنه تاسو جواب کی ډیره مننه کو ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه مخستلم مهرباني وکړئ.
بله بہت شکر است تو خیس صاحب. به ارتباط سوالشان باید بگم که خب سردردی عوامل بسیار زیاد و پیچیده داره. از جمله یک چیزی که بسیار شایع است نزد مردم و شما، استفاده دوامدار خودسرانه دواها است که کار خوب نیست، کار جالب نیست. معمولا یک نوع سردردی پیش اشخاص ایجاد میشه که سردردی اصطلاح طبیش یک ریباوند هیدک یا سردردی های که ناشی از استفاده دوامدار دواها است. ما براتون توصیه میکنم که شما دوامدار خودسرانه دواهای سردردی استفاده نکنین، به خاطر که خود استفاده دوامدار سردردی بزخ شخص مساعد میسازه و اینکه بعد از به دوا یک نوع احتیاط یا عادت پیدا کنه و بعد از قطع دوا به مجرد که یک روز یا دو روز دوباره مصرف نمیکنه خودش دوباره دچار سردردی های شدید شوه که معمولا باز به تداوی ها خوبتر جواب نمیده. با دل شما باید به خاطر سردردیتون، چون انواع مختلف سردردی داریم، باید علت سردردیتون پیدا شوه و معایناتی که لازم است شما باید اجرا شوه. به می دل شما باید پیش یک دکتر متخصص عصبی مراجعه کنین تا به مشکل شما رسیدگی شوه.
بله ډیر مننه کوم. د نور اوریدونکو اړیکه به هم اخلو. تاسو یادونه کوم چې نن ورځ مغزي سکتې تخبرونه زنګړې شوې او تاسو هم ټلیفون وکړی او خپل پوښتنې له ډاکټر صاحب رحیمینه مطرح کړی. د مغزي سکتې په بیلابیلو برخو غږی ګونن. هلمند نه یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رډیو اورئ. که کومه پوښتنه لرئ مهرباني مدبانی اوروره دا موقعیت تا یو ست غیر وال که چه غاگ مو پری پری رازی پلدیر بخنی سر موقعیت تا یو ست غیر وال که چه غاگ مو سم راشی مکتا فکر کم مالی که پری شوا بل اوریدون که دی مدبانی وکره.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
بخیر خیرات دی
خیر سی من نخشال سی مدبانی
د غزې درته ویل اصحاب مرزي د مخکې مې دوا خوړله، اوس چې دوا خورم د سر ساعته وه چې دوا خلاص شوله، اوس مې خوب نشته.
ډاکټر صاحب داسې کومه پوښتنه لرئ؟
شما به چه دلیل یعنی چه مشکل داشتین؟ تاسو کوم مریضي وه چې تاسو د کوم مریضي دپاره دوا خوړله؟
اصحابو دپاره په کوټه کښې ما دوا وکړله، د هغه دوا نه چې کومه خلاص شول اوس درې څلور ورځې کېږي، د هغه راسې اوس د سر سر ډېر نشته. د سر
اصلي تکلیف څه وه؟ مشکل څه وه؟
راتلله بیا د اصحابو ډاکټر ته ورغلم، هغه دوا راته راکړله.
هغه
دوا چې چې درې ورځې کېږي چې خلاص خوب نشته، بس چې د بیده سم یو ساعت بعد بېرته د شپې له خوبه راکښېدم، بیا چې بیده سم یو ساعت ما بعد بېرته راکښېدم.
صحیح ده، صحیح ده. رادیو سره کوسه
پوښتنه لرې که نه؟
نه ورور جانه، بله پوښتنه نه لرم. هغه پوښتنه مې دا او دا د دماغ مریضي ډېره په چیش باندې کمېږي.
حتماً به دغه پوښتنه ځواب شي. له تاسې ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
خب ظاهرا قسم که پیدا بود به برادر ما مشکل یا ناراحتی های روانی داشتن. گفتم که چون بیلات های مختلف بسیاری از شنوندای ما بیماری های عصبی و روانی رو با هم یک جا فکر میکنن، معمولا میگن مشکل عصبی. وقتی من یک شخص مشکل عصبی داشت، بیشترشون اشاره به مشکلات روانی است که دارن. خب من این فهم برادر ما چی مشکل داشتن، ما اصلا سوال کردیم ولی مشکل خن نگفتن. ولی معمولا وقتی میگن مشکل عصبی دارم، یا همو مسئله افسردگی هست یا استراب، چون معمول ترین بیماری های روانی است. خب چون بخش از این مریضی هایی که هست همی خود افسردگی و استراب، خود اختلالات خواب است و یکی از قسمت های بسیار مهمه که شخص رنج میده بیماری عصبی، هم اختلال در امور روزمره و اختلال در خواب نرمال شخص است. و به مدل دکتر صاحب براشون برالجه که دواهایی که به خاطر تداوی مریضیشون لازم است توصیه میکنه، دواهای به خاطر بهبود خوابشون هم توصیه میکنه. و مسئله دیگه است که اکثر ناراحتی های روانی یا بیماری روانی به یک تداوی نسبتا دوامدار نیاز دارن، حداقل مثلا بیشتر از 6 ماه نیاز دارن. به خاطر وقت دوای یک شخص تمام میشه، فکر میکنه که تداوی مدتش تمام شده، در حالی که تداوی هنوز ادامه داره. باید دوباره مراجعه کنن، دوباره نظر به لزوم دید دکتر صاحب و نظر به مشکلشون، دوباره برشون دوا توصیه میشه. اینا حتما دوباره باید به دکتر معالج خود مراجعه کنن. خب ما شما فعلا شکر افغانستان امکانات زیاد داریم، دکتر صاحب ما هستن، دکتر صاحب متخصص هستن. شما لازم نیست با کویت یا جای دیگه برین، پیش خود دکتر صاحب ما متخصصین عصبی مراجعه کنین و مشکل خود مطرح کنین در و این ادامه از اون بخش مریضی شما هسته و در صورت ادامه دادن تداوی قبلی خود مشکلات خواب شما بهبود پیدا میکنه.
من نکو دکتر صاحب رازو دی مسئله ته چې د دماغی سکتې عوامل ساتې په نظر سدی، کوم عوامل د دماغی سکتې په برخه کې رول لري مهم؟
یک سوال بسیار خوب. باید سوال شما را قسم جواب بتم که در هر مریضی یک علت مشخص سبب او مریضی میشه، اما در مورد استروک باید بگویم یا سکته های مغزی باید بگویم که اتو علت خاص ما نمیتونیم مطلقا یک علت یادآوری کنیم که علت سکته، بلکه یک تعداد عوامل مختلف دست به هم میتن شخص مساعد میسن به سکته های مغزی. ما میتونیم او عوامل نام بگیریم که چه عامل زمینه را مساعد میکنه. او عوامل یا عمو فاکتورهای خطر یا عوامل خطر به دو کاتگوری ما میتونیم او را به تقسیم بندی کنیم. یکی عواملی که قابل اصلاح هستن، یعنی با کمک ادویه یا به هر حالش قابل اصلاح هستن، که عواملی که قابل اصلاح نیستن. مثلا از جمله عواملی که قابل اصلاح نیستن و ما نمیتونیم دو تغییراتی بریم، سن شخص هست. خب ما نمیتونیم دوباره سن شخص جوان بسازیم. سن بالا خودش یک عامل خطر هست. معمولا افرادی که بالاتر از 55 سال قرار دارن، اینا زمینه مساعد به خاطر مصاب شدن به سکته های مغزی دارن. دوم، خود سابقه فامیلی همین مریضی پیش شخص هست. و مسئله دیگه جنسیت یک مریض هست. مثلا به صورت عموم به دلایل متعدد سکته های مغزی آمارش در مردها نسبت به خانم ها بیشتر است، اما خوشبختانه بسیاری عواملی که سبب سکته مغزی میشه عوامل قابل اصلاح است. که عوامل ما میتونیم نام بگیریم، مثلا بالا بودن فشار خون، وجود امراض قلبی، امراض سیستم اندوکراین یا به اصطلاح امراض مثل شکر یا امراض غده تایروئید یا امراض جاغور که میگیم، خود بیماری های یا امراض خون، امراض اویه یا رگ های خون، تمام اینا عوامل مختلف هستند که شخص مساعد میسازه به استروک. ولی خوشبختانه تمام اینا قابل اصلاح هستند و میتونن که کنترل شون. فرض مثال در مورد بزرگترین عاملی که سبب سکته مغزی میشه وجود فشار خون بالا هست، که عامل قابل اصلاح است و معمولا افرادی که فشار خون بالا دارن اگر فشار خونشان کنترل شوه اینا میتونه که جلوگیری شوه سکته مغزی.
جلو منکو دوستانو